الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك يا الله يا رحمن يا رحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. زما ورونو دوستانو و ټول انسانانو ته دا خبره ثابته ده چې هر انسان ته مرګ راتلونکی دی، او دا خبره هم ورته ثابته ده چې شیطان د انسانانو لپاره یو لوی دشمن دی، او داسې یو مکار چمباز چل لرونکی دشمن دی چې د آدم علیه السلام څخه راونیسه بیا تر ننه پورې په میلیاردونو انسانان د حق لارې څخه و باطل لارې ته د ورمایل کولو کوشش کړی دی. بعضې پر باطل لار روان کړی دی، بعضو ته یې دوکه ورکړې ده، او بعضې مایل کړی دی، او بعضې په خطاو نسیانه کې واقع کړی دی. دا هم یقیني خبره ده. نو داسې مکار او چلباز دشمن دا ډیر کوشش کی چې په یو داسې حکمت او په یو داسې چل او پریب باندې یو دام و انسانانو تکشیش دی چې په هغه دام کې انسان گرفتار سی. داسې دامونه یې نو په مختلف ډولونو باندې انسانانو ته ایشی دی، خو یو مهمترین دام ادا ایشی دی چې خلک یې په دې باندې مشغوله کړي دي، امید یې په زړه کې ور اچولی دی، او دا یې ورته ویلی دی چې دا د دنیا ژوند دی، روان دی او روان دی، چې ته یې دا ژوند به یې. که څه هم د یوه اړخه څخه دا یقین وي چې مرګ راځي، د بل اړخه څخه شیطان دا مرګ د ده څخه هیر کړي، د دنیا په امیدونو باندې اخته یې، دا کار به وکم او دا کار به وکم دا کار به وکم. ځوانان هم په دې عشق باندې اخته دي چې څنګه پیسې ډېرې کړي، او څنګه اوږدمهالې پروګرامونه شروع کړي چې دا به بیا زما د ژوندانه دپاره دا پایده وکړي او دا پایده به وکړي. او پوخ سینه خلک هم دغه فکر کړي، ځوانان ښځې هم دغسې کړي، او سپینسرې ښځې هم دغسې کړي، سپینژرې نارینه یې هم دغسې کړي، لوی او کوچنی ټول په دې اخته دي، د دنیا ژوند دي او د دنیا ژوند دي. څنګه پیسې پیدا کړو، څنګه آرام ژوند وکړو، څنګه په ژوندانه کې ترقي وکړو، د ټولو هدف دغه دی، د ټولو مقصد دا دی. دا د شیطان یوه غټه لومه ده، او د شیطان یو غټ دام دی چې دا اوږد امید یې د هر انسان فکر ته رسولی دی، دا اوږد امید یې د هر کس په دماغ کې پیچکاری کړی دی، د هر کس سره دا اوږده امیدونه ورسره سته. دا د شیطان یو لوی دام دی، دې ته د انسان په فکر کېدل او متوجه کېدل پکار دی. سید الکونین صلی الله علیه وسلم موږ ډېر پخوا لا دې کار ته متوجه کړی یو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم و حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ته فرمائی، و اے عبداللہ، تب دمر دا خپل امید راکمئے، کله چې دربانی ماشام سو د سار انتظار بنا کئے چې سار با بیا ما تا چه پیشیجی زبا پلان کار کوم و پلان کار بکوم. دا با دی یقینی وی چې اوس ماشام سو سار تا بزنیم، پنن شپا کی با دا آخرت تا سفر لپار زا تیاری نسم، دا سی فکر بکئے. او کله چې سار سو دا ماشام امید بنکه، دا بنا وای چې تر ماشام پورې بزایم، بیا بنو تر ماشام پورې د دې ورځې په اوږدو کې دا کارونه کوم، او د ماشام څخه وروسته به په شپه کې دا کارونه کوم، بلکې دا به د یقین وي چې نن ورځ زما وروستۍ ورځ ده، آخره ورځ ده، زما سره باید دومره توشه را سره یې، دومره توشه باید را سره یې چې د آخرت په سفر کې ما ته په شه راسي، د قبر تر سختیو ځان په وباسم، د قیامت تر سختیو ځان په وباسم. داسې فکر کول پکار دی، دا لو خبره ده. او که د سړي سره دا امید وي دای فکر وی چې خیر دی اوس خو ځواني ده، نن به دا کار کوم، سبا خو ژوندی یم، سبا به یې هم کوم، آفته بعد به یې هم کوم، میاشت به هم پر دغه طریقه روان یم، کال به هم روان یم. اوس خو لا عمر ډیر دی، ځواني ده. هغه سپین ږیری دا وایي چې تر ما بوډاګان بوډاګان خلک لا هم هغه دي په دنیا کې ګرځي، زه لا اوس پر غړې ولاړ یم، تکړه یم. دا فکر ورسره یو کال لا خیر دی، دوه کاله، لس کاله، شل کاله، چې کله ضعیف سوم بیا به نو د آخرت تیارانی نیسمه. دا د شیطان دوکه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای خبردار، دغسې مه کوه چې در باندې سهار سو د ماښام امید مه ساته، چې در باندې ماښام سو د سهار امید مه ساته، ځکه دا مر یا د دنیا د ژوند زوال دا یو داسې شی دی چې انسان ته هره لحظه راځي. د سهار په وخت کې هم راځي، د غرمې په وخت کې هم راځي، په ماښام کې هم راځي، په ژمي کې هم راځي، په دوبي کې هم راځي، په پسرلي کې هم راځي. شپه ورځ د ورځې سر پای ځوان سپینږری نر ښځه ماشوم ټولو ته پیښیږي. داسې څوک نشي ویلی چې په ژمي کې ګر سره مرګ نه راځي، په دوبي کې ګر سره مرګ نه راځي، دا دوبي به زه د خپل طبیعت ژوند کوم. خیر دی پسرلی کې خو مرګ نه راځي، په مني کې خو نه راځي، ځوانانو ته خو مرګ نه راځي، ماشومانو ته خو نه راځي، سپینږرو ته خو نه راځي، ښځو ته خو نه راځي. داسې خبره نشته. مرګ دا یو داسې شی دی چې ماشوم ته هم راځي، د هر سن ماشوم چې وي، ځوان ته هم راځي، سپینږری ته هم راځي، نر ته هم راځي، ښځې ته هم راځي. ژمی، دوبی، د هفتې هر ورځ، د کال هر میاشت، هر کال، داسې یوه دقیقه، یوه ثانیه نشته چې په هغه وخت کې نو مرګ نه وي. نو په دې لحاظ باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي داسې یو بې باوره شی چې تا د یو لوی سفر سره مخکې کوي، خبردار چې کله در باندې ماښام سو ته د سهار د راتګ امید مه کوه. دا وایه چې په دغه شپه کې به زما سره یو څه تحفه وي. هر ماښام توبه بس. د هر ماښام توبه څه ده؟ د هر ماښام توبه دا ده چې یو څوک د ماخستن لمونځ وکړي، د ماخستن لمونځ که څوک د ماخستن تر لمانځه مخکې ډوډۍ خوري، نو هغه دې د ماخستن تر لمانځه وروسته هیڅ مجلس نه کوي. ماخستن لمونځ یې وکړي، سنت یې وکړل، ویتر یې وکړل، چې هیڅ نور نفلي عمل یې د لاسه ونیسي، بس دعا دې وکړي، ولاړ دې سي پر خپل ځای باندې دې پرېوځي تر سهاره پورې، دا ټوله شپه الله په عبادت ور حسابي. که په دغه شپه کې وفات سو الله به یې وبخشي، ځکه دغه لمونځ دا د ده دپاره د ګناهونو بخشه ده. لمونځ که په صحیح طریقه باندې یو څوک ادا کړي، بس دا لمونځ کپاره د ګناهو ده. صغیره ګناهونه چې هر څه د چا څخه سي وي، مؤمن خو کبیره ګناه نه کوي، مؤمن خو غلا نه کوي، مؤمن خو زنا نه کوي، مؤمن خو لواطت نه کوي، مؤمن خو شرک نه کوي، دا کبیره ګناهونه دي. صغیره ګناهونه به سي وي د ځوانانو څخه، په زوره خندا به ځینې سوي، بې ځایه وخت به ځینې تېر سوي، عکسونه به لیدلي، او دې ته ورته څه شیان نور سته چې په دا صغیره ګناهو کې به د ورځې په جریان کې اخته سوي، چې ماخستن لمونځ یې وکړي، وروسته دې بیا هیڅ عمل نه کوي، بیا دې بانډار ته نه ځي، بیا دې ورک ته نه ځي، او بیا دې عبث خبرې نه کوي. د ماخستن تر لمانځه وروسته دې متصل بیده سي، په دې شپه کې که دی وفات سو، غالبه دا ده چې الله به یې جنت ته سیده بوځي، او دا د ده لمونځ د ده ګناهونو لپاره کفاره سوه، او مغفرت د الله ورته سته، او ټوله شپه یې په عبادت حساب د سار که ژوندی پاتو، دا ټوله شپه به په عبادت حسابل سوي. او که چا د ماخستن تر لمانځه وروسته ډوډۍ خوړل، هغه دې بیا داسې ترتیب جوړ کړي، کله چې ماخستن لمونځ ادا کړي په جماعت باندې، دوه رکعته سنت دې وکړي، ویتر دې پرېږدي، کله چې وروسته ډوډۍ وخوړل، هغه څه مېلمانه چې وه د هغو سره ناسته او خبرې وکړلې، یا تر لمانځه وروسته څه مطالعه درلوده، یا یې څه جزي کار درلودی، هغه یې تر سره کړي. هر کله چې بېدېږي که هغه اودس وشته شه که نه، یو بل اودس چې تازه کړي، درې رکعته ویتر دې وکړي. بعضې علما دا وایي چې دغه هم د تهجد لمونځ دی، کوشش دې وکړي چې دوه رکعته نفل هم ورسره وکړي، وروسته دې بیا بېده سي، دغه وروسته دې خبرې نه کوي. دا شپه به یې ټوله په تیاري کې تېره کړي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که چیرې د ماښام وخت در باندې راسي، د سهار انتظار مه کوه، په دغه شپه کې تیاری د آخرت نیسه، تیاری نو داسې. او کله چې در باندې سهار سو، د ماښام انتظار مه کوه چې زه به ماښام ته خامخا ژوندی یم، دا ټوله ورځ داسې واوسېږه. که دوکانداري کوې، په دوکانداري کې هیڅ ډول غلا مه کوه، خیانت مه کوه، ګناه مه کوه. دا وایه چې دا زما وروستۍ ورځ ده، او زما د الله سره ملاقات دی، د هر ډول ګناه څخه ځان وساته. کنه نو مرگ بنا ببر راسی یو رز با دی بیا دمر سخت توانون پا نصیب سوی دمر سخت توانون با دی پا خواکی وی چه داغت رو دا بیا تا نزی و تلی دا قیامت پا رز بانی او که داغس تیاری چا کول بس داغ کس نو بیا خلاسی دلیسی داغس تیاری تا تقوی ویل کیجه حضرت عمر رضی الله عنه یو رز دا عبی بن کعب رضی الله عنه سخبشتن وکرل اول ای عبی بن کعب تقوی ستا وی تقوی را تا وشه عبی بن کعب رضی الله عنه ارتویل چه یا امیر المؤمنین یا ارز پا یا زنگلکی تلاله چه آغا اغزیداری لشتی لری زوزان لری عمر رضی الله عنه ارتوی بلی او تلاله بل التا تتسنگ تلاله چه پا یا زنگلکی نری لارتی رسوی التا اغزیداری زوزلرون که درختی وی شاخونه وی سلام از التا سنگ یا لتا عمر رضی الله عنه پا جواب که ارتوی ازی چه پر آغا لارزم نو دا کالیش سر را چول کم هر قدم چه اخلم درختو تا گورم چه اسمی دلتا یو کالی پا یو زوز که بند نسی کالی را تصیری نکی او دلتا می پا یو زوز که کالی بند نسی دارا کم تراغ محالا چه در دیر طول لاری وزم دست تیریجم او بای بینی کاب رضی اللہ عنہ طول تقوی هم دا غصیده چه تا پا جون که اوسیجه لکه دا ورزی خبره چه مادر تا وکرل چه تا ار ورز ورستی وگرنه گام پر گام پیکر کوا چ اوس درواغ را سو نه ویل سی اوس خیانت را سخه ونه سی اوس د چا حق را سو نه خوړل سی اوس یو بل ګناه او تعدا او ظلم را سخه ونه سی د الله نه پرمانی را سخه ونه سی د الله د هر نه پرمانی جوز دي ستا په کالو کې بنجیږي کالی در تصری به عزت تکید به حیثیت تکید پیغمبر علی السلام فرمای وای دا سجون وک حضرت علی رضی الله عنه فرمای وای ز پر تاسو باندې د دوه شان سخه سخت بیریژم هغه دوه شان چې ز سخت تر باندې بیریژم یو شیدادی چې تاسو د خپل هوا او د خپل فکر تابعداران جوړ سي د خپل هوا او فکر تابعداران جوړېدل دته ویل کیږي چې هر انسان ته الله دماغ ورکړی دی فکر یې ورکړی دی بعض شیان یې خوښ دي بعض شیان یې ناخوښ دي دا هر انسان د قوه لري یو شی ورشکاره کې دا مې نه دی خوښ داغه شی بیا د بل سړي خوښ بل شی ورشکاره کې وای دا شی دا مې ډېر خوښ دی داغه شی بل سړي ته ورشکاره کې هغه وای دا جس از ما بد کیږي دا د انسان طبیعت داسې جوړ دی چې بعض شیان خوښیي بعضې ردیي بعضې نه خوښیي نه ردیي اوس نو دا ستا طبیعت چې الله داسې در جوړ کړی دی دلته ته دوې لارې لرې یوه لاره دا ده چې تا ته خپل زړه خپل دماغ خپل فکر یو شی ښه وبالی بس تې ښه بولې او یو شی چې بد درته وبالی تې بد بولې دا ستا زړه دماغ فکر ته دې خواته مایل کړې چې دا کار ښه کار دی وې که خوند پکښې دی که یې که یو کار درته وویل چې دا کار ګران کار دی بد کار دی ستړی کار دی مې کوه تی نه کوې یوه لاره دا ده دوهمه لاره دا ده چې تا ته چې هر کار پیښ سو ته خپل زړه ته ووایه چې ای زړه دا شی که ستا ناخوښه دی زه یو وار شریعت ته حواله کوم که د هغه خوښ و زه یې خوښوم که د هغه ناخوښ و زه یې نه خوښوم خپل زړه ته ووایه ای زړه دا شی چې اویا واره ستا خوښ وي زه یو وار شریعت ته پیښوم که شریعت خوش کی زه هم خوشوم که شریعت رد کی زه هم ردوم که دا ستا د زړه ستا د دماغ یو شی نه خوښه وي ته ورته ووایه چې اویا واره یې ردیې چې شریعت خوښ کړی زه په تا په زور کوم او که ستا د هوا ستا د فکر دا شی خوښ وي ته ورته ووایه چې د دې شي د خوند د زهارت چې وي لا یې هم شریعت ته یو ځلې حواله کوم که د شریعت رد و چې دا عشق امره لای هم نکوم دا دوی لاری نو کچیری تا دا دو همه لار اختیار کرل نو تا پوسه چې دا هوا تابیداری با دینه ای کرده دا نفس تابیداری با دینه ای کرده او که پا هغاوال لار پسیت للیوه نو تا پوسه چې دا هوا او دا نفس تابیداری با دی کرده استا سو گوری پا دیر طوله نکی پا سلگونو او پا زرگونو انسانان پا گونهو اخته دی دا هر کس چرا چین که ورتو وای دا کار که دا گناه دا اغوی و گناه دا ولی که بس اوس نو شیطان دو که کرده یم دا از ما نفس او دا از ما از لره توای خیر دی تیه وسو که بل دلیل خونه لری دا هاگ اول دول تیبیت والا دی علی رضی اللہ عنہ چی فرمای وای ز ډیر سخت پر تاسو باندې بیریژم ډیر ستر بلاد هغه د دغه هوا تابعداری ده د هوا تابعداری دغه د چې د خلک په گناهو کې اخته دي زړه ورته وای وی کدی وای سید نیک عمل ته دی پات دی ولی زړه ورته وای هوا ورته وای می کا وای سید دا د هوا تابعداری ده علی رضی اللہ عنہ فرمای وای ز سخت پر تاسو باندې بیریژم یو دا چې د هوا تابعداران جوړ سی او دوهم دا چې ستاسو په فکرو کې به اوږده اوږده امیدونه وي، اوږده اوږده امیدونه. ژوند ته به دې حساب نه وي چې زه څومره ګټم، څومره ضرورتونه لرم، ژوند مې څونه دی. ځوان، سپینژری، نر، ښځه، ټول په دې عقیده دي، اوږده اوږده امیدونه لري، لا به زه یم او لا به یم. نه، دې ته حساب کوي چې دا د ټولو انسانانو ژوند څومره اندازه دی او ما څومره ژوند تیر کړی دی، څومره راته پاته دی. بلکې سپینژری چې شپېتو کالو ته رسېدلی، اویاو کال ته رسېدلی، دا هغه هم اوږد امید دی. وایي ولې تر ما وایي ډېر زاړه ستا ژوند کې، زه به هم ژوندی یم. ځوانان خو مشوره وایي زه خو در اوسه سپینژری والي ته لا نه یم رسېدلی. او دا فکر نه کوي چې تر ما ځوانان ځوانان په زرګونو مړه دي، دې ته بیا فکر نه کوي. ځوان دا فکر نه کوي چې ما غوندې ځوانان ځوانان هم تللي دي. دا اوږد امید دا د انسان لپاره خطرناک دی، دا د شیطان غټ دام دی چې انسان ته یې ایښی دی. انسان جهنم ته د دې دام په وجه باندې بیایي. په هغه لومړی حدیث کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم و عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته دوی خبرې یادې کړلې، دا هغه په تعقیب کې دا خبره هم ورته وکړل چې اے عبدالله، احتیاط، پام، په صحت کې د نجوړۍ دپاره تیاری نیسه او په ژوند کې د مرګ څخه وروسته د پاره تیاری نیسه. که چیرې ستا د صحت څخه وروسته ناجوړي راسي، بیا به ته تیاری نسې نیولی، بیا به د آخرت دپاره ګټې نسې کولی. او که چیرې مرګ درته راسي، بیا چې کومې اشتباهات ستا څخه په ژوند کې سوي دي، او ستا چې د آخرت د بازار لپاره کم د نیکو اعمالو ضرورت دی، هغه به بیا ته د ناجوړۍ پر مهال یا تر مرګ وروسته بیا نسې پوره کولی. نو په دې وجه باندې د علماو تحقیق دا دی او د اولیاو او الله ته د نږدې خلکو تجربې دا دي چې ټول امت ته دا وایي د علیه السلام په هدایاتو کې چې تاسو د شیطان د دغه دامه سره سخت هوشیار اوسئ، چې تاسو ته دا د اوږده اوږده امیدونو وعدې درکوي، بلکې چې اوږد وخت پاتې ته فکر ته دا راوله چې مرګ راځي او مرګ راځي او مرګ راځي او مرګ راځي. دا فکر کوه، بیا به ستا څخه ګناهونه نه کیږي، بیا به ستا د دنیا سره دومره محبت نه وي، بیا به د دنیا د مزایاو د خوندونو سره ستا دومره محبت نه وي چې الله او د الله د دین احکام په تا پرېږدي. او همدا ډول یو روایت کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي پنځه شیان تر پنځو شیانو وړاندې غنیمت وبولي، پنځه شیان تر پنځو شیانو وړاندې غنیمت وبولي. هغه پنځه شیان ځواني غنیمت وبولي، مخ کې تر سپینژروالی، چې سپینژروالی لا نه راغلی، د ځواني پر مهال دا ځواني غنیمت وبوله، د دې ځواني څخه ګټه واخله. په ځواني کې چې دماغ څومره کار کوي، لاس او پښې څومره کار کوي، صحت څومره کار کوي، په سپینژروالی کې بیا هغه سي طاقت او قوت نشته. بیا که سپینژروالی در باندې راسي، بیا به هغه سي عبادت نشي کولای لکه څنګه چې په ځواني کې کولای شي. اے مسلمانه، ځواني دا غنیمت وبوله، دا د الله تعالی نعمت دی. بیا به ارمان کوي، په دې ارمان باندې قطعا بیا د ځواني تا ته ناراضي نه در اوسه پورې چا ته راغلی ده، نه ممکنه ده. دا یو. دوهم دا چې کله ته جوړ روغ رمټ یې، دا روغوالی صحت دا غنیمت وبوله تر ناجوړۍ وړاندې. که بیا ناجوړۍ درته راسي، هلته به بیا ته ارمان کوي چې کاشکې مې په جوړوالي او رغوالي کې دا پلانکۍ نیک عمل کړی وای، دا عبادت مې کړی وای او دا مې کړی وای، بیا به څه شی لاسته نه درځي. دا صحت دا غنیمت وبوله تر ناجوړۍ وړاندې. او درېیم شی دا دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای غنا، شتمنی، مالداری دا غنیمت وبوله تر فقر وړاندې. مسکنت به درته راغلی نه وي، فقر به درته راغلی نه وي، ته به اوس مالدار یې، شتمن به یې. د ځان سره حساب وکړه چې زه څومره ګټم، څومره د دنیا د ضرورتونو لپاره مصرفوم، څومره د الله لپاره مصرفوم. الله خو ضرورت نه لري. الله عز وجل فقط او فقط تا په امتحان کې اچي، ستا یو ورور یې مسکین کړی دی، ته یې مالدار کړې، او دا درته وایي چې انسان دا مال موږ در کړی دی، موږ ټول مور کوي وه حساب ستا ورور ته ورکه، الله ستا مال ته ضرورت نه لري. او بیا به د قیامت په ورځ الله تعالی ستا سره حساب کوي چې اے انسانه، ما تا ته د میاشتې شل شل زره درکولې، الله یې ورکوي. که الله ونه غواړي په زور باندې نه پیدا کیږي. په دې شلو زرو کې تا دا نولس زره، نولس نیم زره، نولس زره، شل زره پوره ټول د ځان او د اولاد دپاره مصرفولې، د الله دپاره دې څو څو مصرفولې. بیا چې هغه انسانان چې د الله د پاره هیڅ نه مصرف کړي، هر میاشت دا حساب د ځان سره نه لري، هر ورځ د ځان سره دا حساب نه لري چې زه څو ګټم څو د الله د پاره مصرفوم. دا چې وکړه چې سل ګټې سل په ورځ کې چې سل وګټلې نه نیوي د خپل ځان ته ورکه، یوه الله ته ورکه هم خلاصېږه، او که دې والله هم الله ته نه ورکول بیا به نو سخت بدنامه یې. نو لهذا که یو څوک فقط دومره کار وکړي چې د میاشتې زر وګټي د زرو د قراره څخه لس ورکي، لس لا به هم غنیمت وي، در حال چې داسې هم نه ده سوی. دا زموږ تجربه ده، دا زموږ د دغه مسجد جامع امام دا میاشتګي چې دا دکانداران ورکوي، یو ورځ طالب لیست راښکاره کړي وایي دا زموږ د مسجد د ملایانو لیست، یو دکاندار شل افغانۍ د میاشتې لیکلي دي، شل افغانۍ پنځه وخته لمانځه ته راځي. یعنی دا چې زه خپل بچي ته د ورځې شل شل افغانۍ ورکوم، د میاشتې دا یو نیم سل منځونه زما د زوی د یوې ورځې د شلي اهمیت ماته نه لري. دا خو دا معنا ده، یو څوک زوی ته د ورځې لسۍ ورکوي، شلۍ ورکوي، او یو مسجد ته ورځي، د مسجد د برق مصارف بل څوکي، د فرش مصارف یې بل څوکي، د اوبو د یې بل کی، او د لینو د یې بل کی، د طالبانو د یې بل څوکي، د ډوډۍ د یې بل څوکي، هر څه ته دلته ورځې، پنځه وخته لمونځ به جماعت کوي. اگر چې دا مسجد تو ملا و طالبان خو به بیتا بغیر وچلیږي، ته دا خپل ځان ته ولې دومره نه یې متوجه؟ دا پر خپل ځان ولې دومره ظلم کوي؟ دا خپل د ځان سره ولې دومره حساب نه کوي چې زه پنځه پنځه لمنځونه د ورځې دلته وکم، او د دې یوه لمانځه مې دومره فضیلت دی چې دغه مسجد نه یي، دغه مولوي صاحب نه یي، دا فضیلت به ماته څوک راکړي؟ په کور کې دا فضیلت شته یا دومره فضیلت اې دی چې دا د دنیا ټول مالونه سره راجمع شي؟ په الله دې می قسم می چې د دې ول مانزه اهمیت تو فضیلت تو ګټ قربان ډیره ده. ته دومره فضیلت ولال منز په شواروز کې پنځه پنځه د دې مشت او د دې مولوی صاحب له برکت لاس تر راوړې، په میاش کې به دې څول منزونه راوړې یو نیم سل، دا یو نیم سل المنزو په بدل کې شل افغانۍ ورکه، او د میاش ګټه 50000. نو الله عز وجل ته چې ته بیا لاسونه پورته کې چې اللهم ارحم علی یا ربی، یا الله پر ما رحم وکړه، نو ته به بیا د خپل خواست الله ته څنګه پیشې؟ الله وای خو 50000 مې پر تا د میاشتې رحم کړی و، ستا کار څنګه و، ستا انجام څنګه و؟ تا د الله عز وجل هدایت چې الله تا ته ویلي وه چې دغسې وکړه، تا څنګه کړی وه؟ نو الله ته بیا سختې ورځې ستا. که سړی د خپل نفس او شیطان ته لږ قناعت ورکړي چې د یو چا 50000 بس نه سي، لکې هم نه بسېږي، او که د یو چا نه څلوېښت زره ونه نیم سوه، نه څلوېښت زره ونه نیم سوه بس نه سوه، 50000 خو نو بیخي نه بسېږي. دا یو 50 د هیچ چا په کار کې نه زیادت راولي نه کمبوت راولي. خو بیا هم دا د دین مراکز به فعاله وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي د الله امتحان و ازمایش دی، نن غنا تا ته یوه اندازه راغلې ده، دغه غنا دغه نعمت وبوله، الله به فقر در باندې راولي، فقر د دنیا، مسکنت د دنیا چې بیا به هیڅ نشې کولی، یا داسې فقر چې مړ سوې خالي لاس به یې، ستا هر څه مالونه، ستا پیسې، ستا جایداد، دا به نور ته پاتې، ته به خالي لاس ځې، ستا دکان کې به هم بل څوک ناست دی، او دا ستا پیسې به هم بل څوک سره اړی ور اړی، ستا جنسونه مالونه هغه به هم بل څوک اړی ور اړی، هلته به بیا ته فقیر یې، هلته به بیا ته دومره چیغې وایې چې ستا چیغې به تمام حیوانان اوري، بیا به هم ستا غږ څوک نه اوري چې ستا په عوض یو لسۍ یو پنځوسۍ خیرات کړي. نو خبره دا ده چې اوس ستا په لاس کې غنا ده، دغه غنا دغه نعمت وبوله د فقر تر راتګ وړاندې. دا دریم شی دی چې پیغمبر علیه السلام وایي چې یو شی د بل شي تر راتګ مخکې غنیمت وبوله، پنځه شیان تر پنځو مخکې. دریم شهیدا او څلرم شهیدا دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي وای کله چې فراغت ولري، دغه فراغت دا غنیمت وبوله، تر شغل وړاندې چې مشغوله سوی لانه، بوخت سوی لانه په یو کار باندې، اوس دغه فراغت دا غنیمت وبوله. تاسو مکه وچ پاره غسوې چې زه څه وکم؟ ولاړ سه پر یو چوک باندې عباس بانډار کې، یا پر یو دکان باندې عباس بانډار کې، یا په یو کوټه کې به عباس بانډار کې، فارغ وخت چې پیدا کی دغه فارغ وخت غنیمت وبوله، په دغه فارغ وخت کې یو ګټه لاسته راوړه، د دنیا ګټه لاسته راوړه، د آخرت ګټه لاسته راوړه. یو څو دقیقې مسجد ته ورسه، دوه رکعته نفل وکړه، او دا د انسان دپاره ډېره لویه بدبختي ده چې فارغ وخت وي هغه پر عباسو کارو باندې تېروي. ته موږ لیدلی دي د ماښام د لمانځه څخه وروسته موږ د مشکات المصابیح درس درو، دا ټول دکانونه په دې ځوانانو باندې ډک، په مجلسو بندارو آبس آبس خبرو دلته چراسي چې خپل د دین یو حکم زده کړي د همځکه ورته سور اوروي. دغه ځوانانو ته دا خطاب دی، ما ته یوازې نه دی، تا ته یوازې نه دی، یوازې دغه ځوانانو ته نه دی، هر څوک چې دغسې آبس وخت تېروي هغه ته پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي دغه فارغه وخت غنیمت وبوله. ګوره داسې هم نه ده پکار چې یو سړی وایي زه به څلیروي ساعت اخته یم. انسان د دې اجازت لري چې ولاړ سي یو څه فارغه وخت و تفریح ته ورکړي، د خپل دماغ هوسایي ته ورکړي، د دې شرعي حق انسان لري. خو دغسې عبس وختونه پر بې ځایه او فسادونو پتنو ګنهونو کې تېرول دا بدکار دی. او وروستی شی چې پیغمبر علیه السلام ښودلی دی هغه دا دی، وایي دا ژوند دا غنیمت وبوله، د مرګ تر راتګ مخکې دا ژوند غنیمت وبوله. او دا ژوند داسې یو غنیمت دی چې دا هره دقیقه چې ته هر څومره ضعیف یې، هر څومره په تکلیف کې یې، هر څومره په زحمت کې یې، چې فقط یوه کلمه وایې، یو ذکر، یو د الله نوم یادیې، د دې دومره ګټه ده چې په دنیا کې د هغه دپاره قطعاً مثال جوړېدلی نشي. او بیا تر مرګ وروسته دا ګټې لاسته نه راوړل کېږي. دا ژوند غنیمت وبوله، که ماشوم یې، که ځوان یې، که سپینږر یې، که نر یې، که ښځه یې، ټولو ته دا خطاب دی، دا ژوند غنیمت وبوله. په دې کې یو څه لاسته راوړه، که هر څومره ضعیف یې، د الله الله نوم خو دې پر ژبه شته، دا خو ویلی شي. که هر څومره ناروغ یې، د الله نوم خو یادولی شي. لمونځ وکړه، عبادت وکړه، د ژوند ټولو اړخونو ته متوجه شه. حضرت حسن بصری رحمة الله تعالی علیه یو ورځ په موعظه کې و عامو خلکو ته وای وای خبردار، د دې اوږدو اوږدو امیدو څخه را تېر سي، داسې وګڼئ چې زما د ژوند وروستۍ شیبې دي. خبردار، الله عز وجل فرمایي چې موږ د ټولو انسانانو شمیر په شمیرولو کوو، یعنی ټول نفسونه یې حسابو. د انسان چې نفس کاږي د هر انسان لپاره په تقدیر کې لیکل سوی دی چې دی به دومره قدر نفسونه په ژوند کې کاږي. او کله چې هغه شمیر پرسو یو نفس لا بلابود نسی کښلی، یوه سا، دا سا چې پورته کښته کېږي، دغه یوه سا چې ستا خپل شمیر پرسي بیا یې بلابود نسی کښلی. نو دا هر نفس چې ستا کمیږي ته باید تعصب وکړې، اوږد امید خو بیخي ونه کړې، بلکې دا تعصب وکړې چې زما د ژوندانه یو نفس بیا کم شو، زما د ژوندانه یو ورځ بیا کمه شو، ما څه کړي دي مرګ رانږدې شو، زما د ژوندانه څخه بیا یوه میاشت کمه شو، یوه هفته کمه شو، ما څه کړي دي. داسې یو فکر که د چا سره ورسره و نو هغه کامیابه کېږي، که داسې فکر ورسره نه و حتما به ناکامه وي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د شیطان د دې دامه څخه خلاصو، دا اوږده اوږده امیدونه پرېږدو، بلکې هر لحظه، هر دقیقه، هر ورځ دې ته متوجه سو چې مرګ را روان دی، موږ څه تیاری کړې ده. دا فکر را سره پیدا شي نو بیا به مو کامیابي په برخه وي. وما توفیقي الا بالله وعليه توکلت و الیه